د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم او تخنیکی چاري امان امیرزای مختوري. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې خبريږي، په کې تاسو د ملګرو ملتو د امنیت شورا لدی پریکړه خبرو چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د مرستو ژمنه شوې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایساف ماموریت یو کال نور تمدید کړ. نن په کابل کې د افغانستان د دوو د فوټبال د دوو ستورو ټیمونو ترمنځ مسابقه ده. او په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان سږکال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی ونومول سو. پوره خبر نو واوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ په دیم امریت یو بل کال تمدید کړ. تمه ده چې دا به وروستۍ وار وي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ایساف ماموریت تمدیدوي. د امنیت شورا پریکړلیک کې چې پرون ټولو په وخت تصویب کړ، ویل سوي چې د افغانستان وضعیت لا هم د نړیوال امنیت او سولې لپاره یو تهدید دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو په پرونی پریکړلیک کې ټینګار شوی چې افغان حکومت دې د فساد پر ضد د مبارزې، د شفافیت د زیاتولو او د حساب ورکولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا مهال د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې تقریبا او یا زره او اتیا زره بهرنی سرتیری میشته چې شپېته زره امریکایی دي. تکل سوی ده چې د ناتو په مشرۍ محارب ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووزي. د لوګر په مرکز پر عالم کې د کابل بانک تر نمایندګۍ مخې ته نن په 14 کې د امن نظم یو عسكر وژل شوی او درې زخمیان دي. د لوګر د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې 14 مواد پورې و بایسکل یې شول شوی وو او د کابل بانک د سیمه ایز دفتر مخې ته و 14 د دغه 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. او نن په کابل کې د شاهین اسمایي او د بلخ سیمرغ البرز د فوټبال د لوم مسابقه ده. د افغانستان د فوټبال د برتر لیگ ورستۍ دور دی. په افغانستان کې د فوټبال د برتر لیگ کمشنر علي اسکر لالي د دغه سیالیو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل
بازی اصلا پرایجان خواهد بود تکت ها از دیروز تمام
شد. دیوائی ده غلو با بردیر ده هیجان سخده کوی چکتون پرون لطول خرد سویدی، نو حتی فکر کام چی زیاد خلق با ده ستودیوم ده باندی هم ده لوبی ده سایل لپاره ولاروی. ده شاغلی لالی پوینا ده لوبی ده لیدو لپاره زیاد چکتون ها غو خلقو تا ورکر سویدی چی ده ایو تیم پلوی هم نکوی او غواری چی لوب او گوری. په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان سږکال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی سو. د ناروې د نوبل کمیټې مشر نن په اوسلو کې د دغه خبر د اعلان سره سم وویل د وای د اولی نړیوالې جګړې په وخت کې کیمیاوي وسلو څخه ډیر کار اخیستل شوی و. په 1925 کال کې د جنیوا کنوانسیون پر دې بندیز ولګاوه، خو د دغو وسلو په تولید او ذخیره کولو نه ولګېدلی. په دوهمه نړیواله جګړه کې د هیټلر د ډله ییزې وژنې په مرکزونو کې د دغو کیمیاوي موادو څخه زیات کار اخیستل شوی و. د غیری حکومتي اداره د کیمیاوي وسلو د نړیوال کنوانسیون د څارنې، د معلوماتو دراغونډولو او د څیړنو د ترسره کولو مسؤلیت لري. د دې ادارې کارپوهان د ملګرو ملتونو د سازمان په هغه ډله کې سوریه ته تللي وو چې د بشار الاسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعا او په اړه څیړنه کوله. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان اوسمهال په سوریه کې د اټومي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو د ماموریت څارنه هم کوي. د جمهور رئیس باراک اوباما او د اپوزیشن د جمهور غشتونکو غړو ترمنځ د امریکا د حکومت د پورونو د اندازې د زیاتولو پر سر خبري پرته له کومې پریکړې یا څرګندې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه دغه خبرې اترې مثبتې ګڼي، خو وایي چې دواړو خواوو په دې خبرو کې د رامنځته سوي پټه پدریدلې حالت څخه د وتلو کومه لاره نه ده موندلې. د استازو په مجلس کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر اریک کانتر دغه خبرې ګټورې بللې دي او ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما له ډیموکراتانو سره به بحثونه دوام وکړي. دا وی فکر کوم په دې غونډه کې د دواړو خواو استادو ته دا لا زیاته څرګند سوچي موږ په کوم حالت کې یو. د غونډې ګټه دا و چې زموږ ډلې به نن هم خبرو ته دوام ورکوي او نور بحثونه به وکړو او بیا خبرې کوو. ولسمشر وویل چې د خپلې ادارې د چارواکو سره به مشورې کوي او هیله لرو چې د مخکې تګ لاره پیدا سي. د امریکا د استادو د مجلس غړي باید د اکتوبر تر 18 پورې د متحدو ایالاتونو د حکومت د پور اندازه لږ د موقت وخت لپاره زیاته کړي. اوس مهال دغه اندازه 14.5 ټریلیونه ټاکل شوې ده او ویل کیږي چې کله کار ونیسي نو د امریکا د پورونو د سیستم له امله به نړیوال مالی سیستم هم متضرر شي. د اسرائیل پوځ وایي چې پر لویدیځه غاړه د فلسطیني وسلوالو په حمله کې یو اسرائیلی وګړی وژل شوی او شل زخمی ده. پولیس وایي چې دغه دواړه د جورډن ویلی په سیمه کې اوسېدل. پولیس وایي ناڅرګندو کسانو چې اوسپنیزې میلې او تبرونه ورسره وو پر دغو دواړو اسرائیلیانو حمله کړې. نارینه یې وژلی او ښځه په زخمي حالت کې تښتېدلې ده. وژل شوی سړی د اسرائیل یو متقاعد پوځي و. اسرائیلي ځواکونه وایي چې په سیمه کې یې تلاشي پیل کړې ده. په تېرو څه کم دریو اونیو کې دغه دریم وار دی چې د اسرائیل په تر کنټرول لاندې سیمو کې دغسې مرګونې پیښې کېږي. یو د یو ایرانی خبری آژانس په رپورټ کې ویل شوي چې د ایران د انقلابي ساتونکو یا پاسداران انقلاب 15 عسکر د یوې وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي دي. د فارس خبری آژانس وایي دغه کسان په کوردمیشته سیمه کې وژل شوي دي. په خبر کې راغلي چې د 15 سرتیرو په وژل کېدو سربېره دوه زخمیان هم دي. په خبر کې د دغه جګړې مسؤلیت پر هیڅ ډلې نه دی اچول شوی او تر اوسه نورو سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د 2012 کال په اپریل کې په همدې سیمه کې کوردي وسلوال د ایران د انقلاب د انقلابي ساتونکو ځواک د څلورو عسکرو په وژلو تورن شوی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالو ادارو لخوا د یو ګډ ماموریت ملاتړ کړی چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین د پنجشنبې په ورځ د راپورته سوي دغې وړاندیز په اړه وویل چې اعتراض نه ورباندې لري. تمه ده چې د امنیت شورا به دې پلان ته په یوه لیک کې اجازه ورکړي او دا به یوه نوې مصوبه نه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سلو کسانو د یو ګډ ماموریت سپارښتنه کړې چې د ملګري ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان لخوا به رامنځته کېږي، خو د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو څارنه به په مختلفو وختونو کې کوي. د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د امنیت شورا یو پریکلیک تصویب کړ او په هغه کې د روسیې او امریکا د هغه ګډ پلان ملاتړ وکړ چې له مخې د سوریې کیمیاوي وسلې له منځه وړل کېږي. نړیوالو مفتشینو تر اوسه پورې درې دغه سیمې کتلې دي چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام سره ارتباط لري. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي چې د راتلونکي کال د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره د 6 میلیونو ټیکټونو غوښتنه شوې ده. دغه مسابقې په برازیل کې کیږي. د فیفا خبرپاڼه وایي د ټیکټونو د خرڅلاو د بهیر له پیل سره د نړۍ د 23 هیوادونو څخه څه باندې 6 میلیونه کسانو د ټیکټونو د اخیستلو غوښتنه کړې ده چې تر 80% زیاتې په خپله برازیلیان او وروسته بیا امریکایان، جرمنان او د ارجنټاین خلک دي. د ټیکټونو د خرڅولو د بهیر دریمه برخه د نومبر په 15 پیل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي تر هغه وروسته به هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي چې بهرني محارب پوځان له دغه هیواد وځي. د ولسمشر حامد کرزي له ورور محمود کرزي سره شغیدلی یو.
موږ دا چې خپل کړی دي چې هغه خلک یې رو دیر کړو چې د افغانستان مشرتابه کړی ده او افغانستان یې ځای سره وستلی دي. یو شورا به د دې څخه جوړیږي.
لدی مهم خبرو چې د ولسمشر تر انتخاباتو وروسته به ولسمشر حامد کرزی بیا هم په ارګ کې ووسی. په خوست کې مو د زورواکو له لوري د زرګونو جریبم څخه له غصبېدو خبرو.
غصب شوی ځمکه د شپږ زرنی ولی هان تر ولا کوي جریبو پورې هغه ځمکني ولی شي چې د اساس په کتابونو کې په درته.
د ازادي اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو.
دارپور مقامات تا دا وطن از اون چهان نفر که اگه کرسی بی اگه باید محلی پلیسیونه نیوال شد.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د ایصف ماموریت د رایو په اتفاق تصویب کړ. امنیت شورا دغه ماموریت د تصویبولو ترڅنګ پریکړه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې او ثبات په ټینګولو کې له 2014 میلادي کال وروسته هم مرستو ته دوام ورکوي. د امنیت شورا د پریکړې نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک ایصف ماموریت د 2014 کال تر پایه تصویب کړ. دا هغه وخت چې له ټاکل شوی مهال ویش سره سم ټول نړیوال محارب پوځیان به افغانستان ووزي او افغان امنیتي ځواکونه به د خپل ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. د ناتو په مشرۍ له ایصف څخه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو انتقال له مخې څخه پیل شوی دی. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د خپل هیواد د پرمختیایي چارو مسؤلیتونه هم په خپله غاړه واخلي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو پریکړه لیکي چې ټولو غړیو په یو خوله تصویب کړ د 2014 میلادي کال تر پایه پورې افغانستان ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د افغان چارواکو او ناتو د غړیو هیوادونو د موافقې هرکلی کړی او ویل دي چې د انتقال بهیر د 2014 کال له جولای څخه پیل شوی او لا هم دوام لري. امنیت شورا د پریکړه لیک په داسې حال کې تصویب کړ چې ولسمشر کرزی تیره اونۍ په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو انتقاد وکړ. ویل چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د ثبات پر راوستلو کې ناکامه شوي دي. خو د ناتو عمومي منشي د ولسمشر کرزی څرګندونه رد کړې. ویل نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د امنیت پر راوستلو کې پرمختګ کړی دی.
The development in Afghanistan
ke pafanistan ke parmaghtaguno ta zir shay da pamwar inkishafat shwidi da parmaghtaguno da diro kaluno kar pa natija ke shwi che da diri pamlarani wardi inkar tre nishikere har kala che zala afghanano sara khabari kum doy zamush par huzur aw karuno manani kewi
they express their appreciation
da amniyat shura pinzal asghari hiwaduno hamdaras da malgur milato laghari hiwaduno ghushtal che la isaf sara da personal tajhizato aw noro sarchino pa barkha ke wanda wakhli aw pafanistan کی د سبات د ټینګشت او د لیش د بهیر د بشپړېدو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. امنیت شورا په خپل پریکړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو د غړو هیوادونو د مرستې هرکلی کړی دی. په پریکړه کې په ټول افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو په برخه کې د افغان چارواکو د مشرتابه رول سټایل شوی دی. ملګرو ملتو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به له 2014 وروسته چې د مسؤلیتونو د انتقال د بهیر موده پای ته رسیږي د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. د مؤسسې له نړیوالې ټولنې هم تنه کړی چې د افغانستان ملاتړ جاری وساتي.
په راپور کې مو اوریدل چې امنیت شورا په افغانستان کې د ایصف ماموریت تمدید کړ. طالبانو یو اعلامیه په دې ارتباط خبره کړې ده چې ازادي رادیو ته هم راستولې ده. په دې اعلامیه کې طالبانو د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه غندلې ده.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قیوم کرزی وایي چې په انتخاباتو کې د د بریالي ټوپ په صورت کې به اوسنۍ ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې ونډه ولري. قیوم کرزی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي کرزی دا وړتیا لري چې په راتلونکي نظام کې شامل وي ځکه چې افغانستان د د په څیر مشانو ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي چې کرزی په تیرو دیارلسو کلونو کې افغانستان یو موټی وساته. د افغان ولسمشر بل ورور محمود کرزی چې په انتخاباتو کې د قیوم کرزی ملاتړ کوي وایي حامد کرزی یو لوی رهبر دی او که د دوی ډله انتخابات وګټي نو د تبه پراتونکو حکومت کې د اوسنی حکومت له نورو چارواکو سره یو ځای د ایران د خبرګانو د شورا په څیر په یو شورا کې غړي توپ ورکړي. احمد تکل محمود کرزی سره په انتخاباتو کې د قیوم کرزی د بریا په صورت کې د دوی د پلانونو په اړه خبرې کړې. محمود کرزی د مرکه په پیل کې پراتون کې حکومت کې د خپل کورنۍ د وندې په اړه خبرې وکړې.
زموږ په داخلي سیاست کې یو پالیسي ده. په دې پالیسي کې موږ داسې خپل کړی دي چې هغه خلک چې په لاس تیرو ډېر کړو کې د افغانستان مشرتابه کړی ده او افغانستان یې ځای ته راوستلې دي. یو شورا به د دې څخه جوړېږي چې دوی به د افغانستان د امنیت د افغانستان د سولې د افغانستان د واقعي په مطابق د حکومت مشوره وکړي چې که یو اختلاف پېښ شي خلک به د اختلاف
یعنی مطلب ستاسو دا دی چې نه یوازې ولسمشر حامد کرزی بلکې نور مشران به هم په تصامیمو کې دخیل وي همداسې؟ کرزی صاحب په داسې حال کې چې تاسو ویلی دی چې راتلونکی نظام به اوسنی نظام نه وي، بیا نو د پخوانیو مشرانو راوستل او له هغو نه سلا مشورې اخیستل دا به ستاسو دا خبره له تناقض سره مخامخ نه
کی؟ اصلاحات راولو نظام به داغه دیموکراتیک نظامی داغه درې قواعد وی داغه قانوني اساسي وی مثلا ولی وا لو ارزو داده چې اصلا فلسفه ته دغه وکړو د حکومت وظیفه د خلکو لپاره خدمت وی د خلکو لپاره امکانات وی وخت چې نوې حکومت راشي.
بله، د ځان لپاره څه ونډه وینئ په راتلونکي حکومت کې؟
ولا ذکر جمهور کریم خان یو وخت هم کړی وګه چې دای به جمهور اما دغه د هیڅ به هرڅه خدمات وظیفه را کول زه دغه چې وظیفه پایش ما پایش نه لرم فقط زما روزو ده چې یو ولایت ما سره کې زه په هغه چې ته چا چې ده لرم هغه نقطه نظر مخته وزم چې یو مثال شي او یا موږ دغه لرو یو اقتصادي عالی شورا لرو چې هغه به ډېر مهم شورا دی چې هغه د دولت او د سکتور ترمنځ یو ډېر جدي او حساب شوې همکاري زموږ آینده اقتصادي پالیسي به دغه ولاړ چې په هغه کې زما یو رول دی او که نه یې هم زه خپل ژوند کې خوشحاله یم زه به هغه کارونه چې ما په افغانستان کې زه وڅه کړي دي په شخصي توګه به خپل سرمایهګذاري او تجارت کوم.
کرزی صاحب، راتلونکي حکومت کې چې مشري قیوم خان کرزی کوي تاسو هم شامل اوسئ په یو خاص ظرفیت کې او ولسمشر حامد کرزی هم شامل وي، دا به تاسو د هغو سیالانو چې دا اوسم درپسې وایي په دورستیو څو کلونو کې هم درپسې ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی نږدې دوستان او کورنۍ تر ټولو زیاتې پریکړې د دې نظام کوي، دا به د هغو خبره رښتیا نه کی؟
اول کو زه په پریکو کې د حکومت قطن شامل نه یم. په جرلس کې ما په افغانستان کار کړی دی، خلک ما پیژني، ما په پاک ډیر پاک کار کړی دی او ستاندرډ د نړیوال تر واستل دي چې لازم و. متاسفانه ډیر عملې پر ما وشوې، کنه ما په افغانستان کې ډیر کار کول. زه هم کتا چې وګوري د سیمنټ فابریکه ما په تاجرانو سره په شراکت جوړ کړ، اینومینه می جوړ کړ، حکومت کی ہم افغان پر صفت وعدہ قوم چپا کار بھی ملی اور ہر سو قبل معاشبہ ہوتی مش افغان جو افغانستان طبیعت لڑو کارو چې په دې وطن کې اوسو نو موږ یې فامیلې پخپلو استفاده په نامه سره د قدرت په لړ کې زموږ ژوند دا ښکاره کوي په افغانستان کې خلک چې موږ پېژني چې په پاک زیات مو کار کړی دي او موږ باید خلک په دې متهم نه کړي چې موږ د یو دري جمهور ورونی او حاف نه لرو چې په دې وطن کې کار وکړو په ژوند.
د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی وویل که چیرته په راتلونکو انتخاباتو کې مشر ورور قیوم کرزی بریالی شو نو د حامد کرزی له تجربو به استفاده کوي او یو شورا به جوړوي چې حامد کرزی به پکې وي. بل لور ته په ار کې د غوست ولسمشر حامد کرزی لپاره یو ماڼۍ جوړی شي. د دې ماڼۍ د خصوصیاتو په اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له جانقه علي کوزین اور.
جمهور رئیس حامد کرزی چې کله په راتلونکي کال کې له دندې ګوښه شي یو ډیره عالي او ښکلې تحفه به ورکړی شي. افغان حکومت د حامد کرزی د اوسېدو لپاره په ارګ کې د شاهي نظام د وخت یو زړه ودانۍ له سره رغوي. جمهور رئیس به دغه راز د ژوند تر پایه د تقاعد مناسب رقم هم ترلاسه کړي. د جمهور رئیس کرزی لپاره د نوې ودانۍ یا ماڼۍ به په 2200 مربع متره ځمکه کې جوړ شي او د شاهي ارک په څنګ کې موقعیت لري. د ودانۍ پر شاوخوا جګ او قوي کانکریټي دیوالونه درول شوي دي. په دې ساحه کې د جمهور رئیس کرزی په ماڼۍ سربیره یو شمیر نوې ودانۍ چې یو وخت پکې د ملګرو ملتونو د ملي پوځ او ملي امنیت دفترونه ول هم موقعیت لري. د دې ساحې ځمکې زیاته برخه دولتي ملکیت ده، خو یوه برخه له یو شخصي مالک څخه پیرل شوې ده. د ماڼۍ ملکیت به د حکومت وي، نه د جمهور رئیس کرزی. نوموړی به له خپلې کورنۍ سره په دې ماڼۍ کې ژوند وکړي او پوره امنیت به ساتل کیږي. د جمهور رئیس کرزی ویاند ایمل فیضی وویل د دې ماڼۍ د جوړولو کار د اګست په لومړیو کې پیل شوی او د راتلونکي کال په لومړیو کې به بشپړ شي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. زیات شمیر افغانان د جمهور رئیس کرزی لپاره د دغه ودانۍ په جوړولو انتقادونه کوي او وایي جمهور رئیس او حکومت یې په اداري فساد کې ښکیل دي او د ده کاري دوره زیاته اغیزناکه نه وه. د کابل یو اوسیدونکي آغا شیرین په فیسبوک کې ویلي که چیرې جمهور رئیس د افغانستان خلکو ته ښه کار کړی وي نو په امنیتي ماڼۍ یا قلعه کې باید پټ نه شي، دی باید د نورو افغانانو په څیر عادي ژوند وکړي. یو بل افغان بصیر جاوید وایي جمهور رئیس کرزی ټول جنایتکاران پر ځان راټول کړي او د نړیوالو مرستندویانو هغه پیسې په خپلو جیبو کې اچولي چې د افغانانو د ښېګڼې په مقصد افغانستان ته ورکړي وي. د جمهور رئیس کرزی انتقاد کوونکي وایي د جمهور رئیس د کورنۍ غړو د ده له برکته زیاتې پیسې او شتمنۍ ترلاسه کړي او د ده یو ورور احمد ولی کرزی چې په 2011 کال کې په قندهار کې ووژل شو د نشه یي موادو د قاچاق له لارې زیاتې پیسې ترلاسه کړي وي. د ده بل ورور محمود کرزی هم د خپل ورور له موقف او څوکۍ څخه په استفادې زیات شتمن شوی دی. په خپله جمهور رئیس کرزی په 2010 کال کې د شتمنیو د ښکاره کولو پر مهال ښودلې وه چې دی په خپل بانکي حساب کې شاوخوا 20,000 امریکایي ډالر لري او په افغانستان کې په خپل نامه هیڅ شتمني یا ځمکه نه لري. جمهور رئیس کرزی منلی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA او ایران څخه په میلیونونو نقد ډالر هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان ملي شورا د جون میاشت کې موافقه وکړه چې د جمهور رئیس کرزی میاشتنی معاش شاوخوا 10,000 امریکایي ډالر ته پورته کړي چې په دې توګه به تقاعد هم محاسبه شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د ملي پیوستون پروګرام د شپږو پروژو د بنسټ ډبره کې شودل شو. له دې سره په دې ولسوالۍ کې د ملي پیوستون دریم پړاو هم پیل شو. په شپږو پروژو کې د ژورو څاګانو ایستل، د کوڅو پخول او نورې پروژې شامل دي چې په بشپړېدو سره به ترې په زرګونو کسان ګټه واخلي. د پروژو د پیلېدو لپاره په سرکانو کې غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغله.
غونډې ته د کونړوالي شجاع الملک جلاله وویل د ملي پیوستون پروګرام ستاسو خپل پروګرام دی، پیسې هم ستاسو په واک کې درکول کیږي، نو باید چې د خپلو کوڅو په جوړولو او د ژورو څاګانو په ایستلو کې له ایمانداري کار واخلئ.
خپل خپل کوڅه صحیح پخه کړئ، دا کوڅه ستاسو ځان له پخه کړه، که صحیح سیمټ، صحیح شګه، صحیح تیګم پکې ولګوله ستاسو د پیړۍ پیړۍ به دا روغ وي. خو که په سیمټ هم تیوه بوجه کوټې ته نه صحیح ده، په تشناب جوړو بل ګراغه مازګر کې ته چیرې ته بوجه مالم راکا جمعه چار شوبې خراب ده، خو جمعه په نامې وی چې خپل دغه ته جوړ کې، نو بیا دا انجام بیا دا شکه چې یو کال پس بعد د ماڼوګي سره کې بیا د کوڅې هم خرابې او لس بم د تخیرې کوي.
والی ویل موږ چې د ظاهر شاه او د داوود خان د واکمنۍ په وخت کې جوړ شو ودانی او پلونو او سرکونو ته ګورو نو ډیر مضبوط دي، که څه هم چې وګد انقلاب پرې تیر شو، خو اوس چې کومې پروژې ودانی شوي کمزوري او بې کیفیت دي.
په خواني نظامونه کې چې قوی کار وکړ کو خصمت به لګی دا خوص پنه به لګی دا نظارت به کېده، دا یو نمونه ده چې دا نوابات له تو ګوري او چې موږ نظارتونه کوو او غلاګان په کې وکړل د سیمټو بزم شګه استعمال کړو، شګه بزم خاور استعمال کړو، د ساو پل ته وګوره، د مروري پل ته وګوره، د جوړي بابا پل ته وګوره، دغه دغه نمونه.
په کونړ کې د ملي پیوستون مسول وحید الله زاهد ازادي رادیو ته د نو پروژو او د یاد پ پروګرام د دریم پړاو پیل کېدو په اړه وویل.
موږ په سرکانو کې د دې نه مخکې شپږ پنځوس شوراګانې لرلې چې هغو خپل کار په مکمل ډول باندې سرته رسولی دی او ټولې پروژې صفر کړي دي. نو په دې لحاظ سره دا په دویم پړاو پیسو اخیستلو کې دا هم راغلی. سمدستي موږ سره شپږ دغه پروژې دي چې هغه نن افتتاح کېږي، کینالونه پکې دي، پایپ سکیم پروژې دي موږ سره، او نور هغه پروژې دي چې مثال هغه د کلیوالو په خپله ځان ته غوره کړي دي او په خپله باندې اخلي. د سرکانو لپاره چې اوس موږ یو سلو څوارلس پروژې لري او د دې لپاره تقریبا نه څلوېښت میلیونه افغانۍ د بودیجې نیول شوې ده.
د سیمې یو تن قومي مشر وایي دوی د ملي پیوستون له کارونو خوښ دي او د نوو پروژو بشپړېدو سره به زیاتو کورنیو ته د څخلو پاکې اوبه او نورې اسانتیاوې برابرې شي.
زما نوم عبدالمجید دی، مسلم آباد د کلي اوسېدونکی یم. دغه د ملي پیوستون پروګرامونه دلته چې مخکې پکې دوه پروژې زموږ کلي کې پلې شوي دي، یو د کوڅو پخولو دی، یو د کویانو د کندلو، دواړه ډېرې ګټورې او فایدناکې دي. دا اوس شروع شوي دي، انشاءالله دا هم ولس ضرورت ته په کتلو باندې او د ولس د ضرورتونو او د غوښتنو په اساس باندې دا شروع شوي دي. انشاءالله چې آینده کې به دینا هم ډېر ولسونه ګټې واخلي.
څو کاله کېږي چې په هیواد کې د بیا رغونې او رغونې چارې پیل شوي چې تر اوسه پرې په میلیونونو ډالر لګېدلي، خو خلک شکایت کوي چې اکثره بشپړې شوې پروژې بیرته تخریب شوي او بیا ترمیم ته اړتیا لري.
د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا نږدې یو لک جریبه دولتي ځمکه غصب شوې او د دولتي ځمکو د غصب لړۍ اوس هم روانه ده. بلخوا د ولایت مقام چارواکي نوموړې ستونزه مني او هغه په خوست کې د ټول ګټو پروژو د پلي کېدو د لارې خنډ بولي. د خوست چارواکي وایي چې تر دې وروسته به د ځمکو د غاصبینو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی د ځمکو په غصب کې د یو شمېر حکومتي چارواکو د لاس لرلو خبره هم کوي. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي که څه هم په وروستیو دریو کلونو کې د ښار په نږدې ساحه کې پنځه ویشت زره جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې او په هغه کې یو شمېر ټول ګټې پروژې عملي شوې، خو د ښار په ګډون په اطرافو او ولسوالیو کې تر اوسه هم شاوخوا یو لک جریبه ځمکه چې له دوی سره رسمي قیدیت لري په غصب کې ده. د نوموړي ادارې سرپرست نقیب الله په خوست کې د دولتي ځمکو د غصب پر موضوع د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
زره جربه دو غصب شوی ازمکه د شپیتو زر نیولی اهم تری ولکه جربه پوری هغه ازمکه نیولی شوی دو چې د اساس په کتابونو کې په درج دو.
نو ما وړه دی وشمره هغه ازمکه نمونه اخلي چې د خوست په مرکز کې لاندې شوی دی.
مون په مرکز کې کاروانسرای په ساحه کې، ټلګراف په ساحه کې، هندو فارم شرومت زپتیز مکه په ساحه کې، مونږ زمکه لرل چې زراعت ریاست یا زراعت وزارت یا د دولت عملن ورنه ګټه اخسته، هغه وس عملن په غزه کې کار کوي. نو دولت ته کومه کرایه ورکوي، نه کومه قرارداد شته، نه کومه اجاره شته. مونږ هغه مالیات، هغه عواید چې د کرایو اجارو د طریقه کې اوس حالت کې لرو، تقریبا د سرطان د میاشتې تر اخره پورې په دیرش میلیونه افغانۍ د دولت عوایدو کې اضافه کړي دي او ممکن دا رقم په داسې میاشتو کې نور هم زیات شوی.
نقیب الله وایي چې یو شمېر هغه ادارې د غصب شوي ځمکو په خلاصون کې پاتې راغلي چې په مشخص ډول په دې اړه دنده لري.
د ښار په منځ کې حتی زراعت ریاست په پنځوس کیلومترۍ کې غصب شته. زراعت ریاست اجرایه قوه نه ده، بلکې د غصبینو نوملړې اجرایه قوې ته تسلیم کړی دی، قضایه دولت ته ورکړی دی. خو دا چې د قانون تطبیق وظیفه د چا ده، هغه پخپله په دې کې پاتې راغلی. غصب باید د قانون منګولو ته وسپارل شي، سخترینه جزا غصب ته ورکړل شي او ځمکه یې که چېرته ده په کومه دولتي ځمکه باندې په خپل سر آبادي کړې وي، آبادي ورانه او ځمکه دولت ته.
د خوست د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په یاد ولایت کې د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د ځمکو غصب جدي ننګونه بولي او زیاتوي چې له دې کبله خوست په میلیونونو ډالره منظورې شوې پروژې مسترد شوي دي.
په لسګونو میلیون امریکایي ډالرو منظور شوی پروژې بیرته مسترد شوی دي. د خلکو سره ډیر زیات جفا او خیانت شوی دی. په دې برخه کې په دې غاصبینو کې ممکن د دولت مامورین هم شامل وي، په دې غاصبینو کې زورواکي او هغه مافیا چې د ځمکو د غصب لپاره په وړې منظم چوکاټ کې سره راټول شوی او تر مرکز کابل پورې تر مختلفو وزارتونو پورې خپلې ریښې زغللې. موږ په دې برخه کې کاملا جدي روان یو. د دوی نوملړ تثبیت او شهرت به ان شاء الله چې ډیر زر تر زر معلوم او عدلي او قضایي ارګانونو ته به په وخت ورکړل شي.
د یادونې وړ ده د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څارنې ځانګړې کمیسیون چې څو میاشتې دمخه د ځمکو او عامه شتمنیو د غصب د ارزولو او په دې غصب مطلب کې د لاسلرون کو کسانو د پیژندلو په مخه جوړ شوی لغپل تحقیقات ورسته اعلان وکړي چې په ټول هیواد کې 1,200,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مستاسو په شخص سب شوی پیغامونه راغونډ کړي دي. همدارس ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال غوره لیگ په سیالیو کې د شاهین اسمی او سیمور غالبورز د فوټبال د ټیمونو ترمنځ فائنل مسابقه وشي. په دې اړه پروانه خبرونه کې مخکې اوریدل شي. خو اوس 2:30 د لنډ خبرونو له فرشته جلال زید څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان امنیت شورا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ماموریت یو بل کال تمدید کړ. د لوګر په مرکز پل عالم کې د کابل بانک د نمایندګۍ مخې ته په چاودنه کې د امن نظم یو عسکر وژل شوی او درې تنه زخمیان دي. په دې چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. نن په کابل کې د شاهین اسمی او د بلخ د سیمرغ البرز فوټبال د دې مسابقې لري. دا د افغانستان د فوټبال د غوره یا برتر لیگ ورستۍ دور دی. د اسرائیل پوځ وايي پر لویدیځه غاړه د فلسطیني وسلوالو په حمله کې یو اسرائیلی وګړی وژل شوی او یو ښځه زخمی ده. اسرائیلی پوځیان وايي چې دا کسان د فلسطیني وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي او دوی خپل څیړنې پیل کړي دي. د هغه امریکایي وګړي مور بچی چې باندې ولس میاشتې مخکې په شمالي کوریا کې نیول سوې نن پیونګیانګ ته ورسیږي. دغه شزې ته د خپل زوی د لیدو اجازه ورکړ شوې ده. او په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان سشکال د نوبل د سولې جایزه وګټله.
تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال غوره لیگ په سیالیو کې د شاهین اسمی او سیمور غالبورز د فوټبال د ټیمونو ترمنځ مسابقه وشي. د دې لیک مسولانو ویل د دې لوبي هدف په هیواد کې د فوټبال د ورزش پراختیا او د خلکو ترمنځ یووالی دی. د سیمرغ البرز او د شاهین اسمی د ټیمونو مسولان وایي دا مسابقه کولای شي چې ځوانان ورزش او سالم فعالیتونو ته وهڅوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیک د دغه پایلو په اړه له کابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیک سیالیو مسؤلین وایي چې د فوټبال د دې تورنمنت فائنل یا ورسته لوبه د جمعې په ورځ په کابل کې کیږي. د هوا د زونونو د ټیمونو د دې سیالیو فائنل ته د شمالي ولایتونو سیمرغ البرز او د کابل شاهین اسمی ټیمونه وتلی دي. د افغانستان د غوره لیگ کمشنر سید شفیق گوهری د آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د دې مسابقو له تنظیمولو هدف دا دی چې په هیواد کې د فوټبال ورزش لا وده وکړي او لوبغاړي د بهرنیو هیوادونو له ټیمونو سره د مسابقو جوګه شي.
هدف عمدی ایجاد لیگ برتر فوتبال افغانستان رشد فوتبال در سرتاسر افغانستان است.
د افغانستان د لیگ برتر د تورنمنت در رامنځته کول عمده هدف په ټول هیواد کې د فوتبال د لوبو پراختیا ده. بل هدف یې د خلکو ترمنځ یووالی او سوله ده. غواړو د مسابقې نور هم زیاتې وتوانیږو د آسیا د فوتبال په سیالیو کې برخه واخلو.
خاغلی گوهری دا هم وویل د افغانستان د فوتبال د غوره لیگ سیالۍ د هیواد ملي ټیم هم پیاوړی کولای شي. د وای وس محل د دې لیگ زینی ورزشکاران د فوټبال ملي ټیم کې شامل شوي او په بهرنیو مسابقو کې برخه اخلي. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو لړۍ په 1391 کال کې پیل شوې و. د سه کال په دې سیالیو کې اته ټیمونو طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپین غر بازان، اباسین سپه، سیمرغ البرز، د عمو موجونه، د هندوکش عقابان او شاهین اسمی برخه اخیستی وه. د سیمرغ البرز د ټیم کپتان حمیدالله یوسفزی او د شاهین اسمی د ټیم کپتان منیرالحق ندیم آزادی رادیو ته وویل خوښ دي چې ټیمونه یې د دې لیگ وروستۍ لوبې ته رسیدلی دي. دوی کیدون کې مسابقې ته د خپل تیاریو په حق له وویل.
بازی چې ما کته طوفان هری رود داشتیم یک بازی خوبه بچا.
هغه لوبه چې موږ له هری رود طوفان ټیم سره لرله ډیره ښه لوبه وه. موږ هڅه کوو د تیر کال نیمګړتیاوې پوره کړو. هیله ده موږ هڅه ول شو څو د افغانستان د برتر لیگ ځای ته ورسیږو.
په افغانستان کې د فوټبال لوبې ته د خلکو او چارواکو توجه له هغې وروسته زیاته شوه چې د دې هوا د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا اتلوالي وګټله. په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې ورزش په افغانستان کې د پام وړ پرمختیا موندلې ده. د مختلفو ورزشونو لوبغاړي وایي چې که د دولت او ملي سوداګرو لخوا ورسره مرستې وشي، باوري دي چې د ورزش په ډېرو برخو کې به بریاوې خپلې کړي.
په کابل کې نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ پای لوبه د شاهین آسمایي او سیمرغل برز ټیمونو ترمنځ کیږي. د سیمرغل برز ټیم د بلخ ولایت دی او د شاهین آسمایي لوبډله د کابل ده. د سیمرغل برز د لوبې د لیدو لپاره خبر لرو چې ګڼ خلک د افغانستان له شماله کابل ته رارسېدلي دي څو دغه لوبه له نږدې وګوري. بل لور ته د لوبې له ډګره دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د کینیا له ملي لوبډلې سره د شلو ورونو یوه لوبه وکړي. له کینیا سره د افغانستان د کرکټ لوبو د روان بهیر دغه وروستۍ لوبه ده. مخکې افغانستان کینیا ته د شلو ورونو په یوې لوبه کې ماته ورکړې وه. دوه یوه ورځنۍ لوبې چې د 50 ورونو دي هغه افغانستان ګټلې وې، او په ټیسټ میچ کې چې څلور ورځنۍ وو افغانستان کینیا ته ماته ورکړې وه. افغانستان تیره اونۍ وروسته له دې چې کینیا ته په یوه ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه، وتوانېده چې د 2015 کال نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوې ده چې د کرکټ د یوې ورځنۍ نړیوال جام لوبې په استرالیا او نیوزیلند کې د 2015 کال په لومړیو میاشتو کې وشي، په فبروري او مارچ میاشتو کې، او افغانستان به په دغو لوبو کې برخه واخلي. له افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان، استرالیا، نیوزیلند او سریلانکا ټیمونه شامل دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
مخکې مو هم په روانه خپرونه کې د افغانستان د سپورت له دوو مهمو پیښو خبر کړی چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ فاینل لوبه په کابل کې وشي، او همدارس ټاکل شوې ده چې د ماښام خواته په شارجه کې د افغانستان او کینیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شلو ورونو لوبه ترسره شي. په روانه خپرونه کې وړاندې د دغو لوبو په ارتباط یوه سندره تاسو ته لرو. خو سازادیا اورېدونکو پروګرام صالح محمد صالح چمتو کړی دی، وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په اوسنی پروگرام کې اول د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې د محلي پولیسو یا اربکیانو په اړه دي. ورپسې له دوی څخه اوري چې وای په تعلیمي برخه کې ستونزې لري. دوی پر اداري فساد، د کمونیستي رژیم پر مهال د وژل سویو 50,000 کسانو د لست خبرېدو او نورو مسایلو په اړه هم په دې پروگرام کې خبرې کړې دي. دا پروگرام په پیل کې له اوریدونکو اوري چې د محلي پولیسو په اړه خبرې کوي. ځینې وایي له دغو پولیسو په تنګ دي، ځینې نور بیا وایي چې په دغو پولیسو پسې خاصې کړي ناوړه تبلیغات کوي. اوریدونکي محلي پولیس سربکی وسلوال بولي
د پکتیا د کمکنیا ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیمی تن د خبرې کوم. د پکتیا ولایت د کمکنیا په ولسوالۍ کې کوم نوی محلي پولیس چې جوړ شوی دی، د منډخیرو په لین کې د سلطان کلی سره چې کوم محلي پولیس لشي کوي، په دې کې داسې پولیس هم شامل دي چې دوی د خپلې یونیفارم څخه سوچ په دا کې خلته مزاحمت جوړوي. دولت داسې نفر چې ارسیان په دندو ګمرلی که چېرې دماغ خراب شي خو بېګناه خلک وویشته که نه تبا بربای که نه دوی خلکو سره ډېر بد مزاحمت کوي. موږ د لوړپوړو مقامات ته دا غوښتنه لګوو چې هغه نفر چې هغه چرسي وي هغه باید په محلي پولیس کې ونیول شي، په ملي اردو کې ونیول شي، په پولیس کې باید ونیول شي. ته څنګه پولیس محلي پولیس جوړ کړي هغه غله شي.
حکومت رنگ دغه اربکانو بد کړی دی ډیر بد بد کارونه کوي خلک یې په ولاړې درولي دي حکومت رنگ ور بد کوي چې بیخي داسې کارونه کوي ولاکه یا په اسلام کې دي یا حکومت کې داسې کارونه کوي
افغانستان په امنیت او افغانستان په امنیت او ثبات کې ډېر غټ رول لوبوي که خارجیان وایي باید همدومره محلي تربیه کړای شي
محلی پولیس طالبان شروع کرے محلی پولیس پر برابر محلی پولیس طالبان محلی پولیس طالبان شروع کرالبان
طالبان سرا مر گری دی اور پری خاطر مانی لکھیڑی پیش او نور و سلام نور تنو
برابر
اوریدونکو د محلي پولیسو په اړه خبري کولې. زیات کسان دغه پولیسو ته اربکی وصله ول وی. ځنې اوریدونکو شکایت درلود چې دغه پولیس به چلند ورسره کوي. ځنې نور ویل چې له اربکیانو یا محلي پولیسو خوشاله دي او سیمه ته د دې په مرسته امن راغلي دي. د اوریدونکو خپل نظرونه دي. موږ یوازې د خبرولو مسولیت لرو. اوس هم پر نورو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په پیل کې دوی پر تعلیمي ستونزو خبري کوي.
نن کرم خان د غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ نه سره ستمات کې دیوبند ولسوالۍ کې مکتب نشته په 2015 میلادي کال نه وروسته مکتب هلته دی وسوالو لخوا بند شوی ده کوم استادان یا معلمان چې ولو هغه اوس هم ماشافي څو د څوک نشته په سی دی غو مخه ونیږي او له هغه چې ماشکار کې ټول الکان د غسی به سواده پاتې شو نو لا د پوهنې له وزارت نه مو د هله د څو مستمر جوړ کې او مو خپل د کړکو کو سلام
سنگین سنگریار د ننګرهار د ګشتلو سوالی څخه زحمت در کوم مخکې ورور هم زنګ وه د پغان ولایت څخه او هغه هم د مارې پهاړ باندې ډېر زیات شکایتونه لرل زمونږ هم د معارف د وزارت د چارواکو څخه ډېر شکایتونه وړې شکایت دا چې په معارف کې هیڅ ډول علمي تخصصي اهلیت ته نظر نه ورکول کیږي د بیلګې په توګه داسې ډول خلک دی په وظایفو ګماري د پروان د ولایت د یو اوریدونکي په وینا چې اتم سیم په نیلو سین نو آیا دا د هغو محصلینو په وړاندې خیانت نه ده چې د پوهنتون څخه فارغ کیږي او په ټولو ولایتونو کې بیکاره ګرځي بی وظیفي ګرځي یو کس دوه وظیفي لري بل کس یو وظیفه نه لري همداراز په ډېرو پوهنتونو کې محصلین دي چې وظیفې لري حال دا چې قانون دا د محصل وظیفه نه لري
لکه څنګه چې د پروا ولایت اوریدونکي ویل ستاسو توجه غواړو. هیله ده چې د پوهنې محترم وزیر صاحب دې خبره ډېر توجه کوي. که نور سنی الله غوا نه پوښتنه وکړي که نه الله شته.
رسول خان سر سراج غزنی ولایت بند ولسوالۍ نه تاسو پیغام ثبتوم. زموږ دیوبند ولسوالۍ کې نه یو کوم مکتب شته نه کلینک شته. ټول هلکان د غسې د شرنویس په لوی سول هېڅ یوه داسې اداره هلته نه څه جوړه چې هغه هلکانو ته یو څو تعلیم وروښي. ما له لوړو مقاماتو څخه دا هیله ده چې دیوبند ولسوالۍ ته زیاته توجه وکړي، خصوصا له والي صاحب د غزنی نه چې هغه دا د غزنی غزنی چې د اسلامي تمدن مرکز ساتل کېږي، خو او بند هم د غزنی په ولسوالۍ پورې تړاو لري. هېڅ توجه هم تر اوسه نه د معارف لخوا ورته شوې، نه نور کوم امتیازات ورته برابر شوي. نو د ما هیل ازادي راډیو نه داسې موږ پیغامونه چې کله تاسو ته ثبتوو، آیا دغه ته لوړ مقامات لوړ رتبه چارواکي غوږ نیسي که نه نیسي؟
د پکتیا د کمکنۍ ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمي تند خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړو چارو وزارت څخه دا ده چې په پوهنتونونو کې څومره محصلین چې دي، لکه زموږ پکتیا پوهنتون کې، په خوست کې، په نورو ولایتونو کې، دا چې محصلین ماته ټلیفون وکړو چې ته ازادي راډیو ته زنګ ووایه چې مونږ ته بدلاشي نه راکول کېږي. د پکتیا پوهنتون خو څلور میاشتې وشوې بدلاشا تر اوسه پر نه دی ورکړل شوی. محصلین سره ورته دومره مصارف پیسې هم نه شته چې دوی خپل مصارف پرې وکړي. ولې کوم هغه چې دی بدلاشا نه ورکول په خپل وخت سره؟ په دې اړه ستاسو توجه ډېره غواړم.
له ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري پر تعلیمي ستونزو مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. هڅه کوو په یو راتلونکي پروګرام کې د پوهنې وزارت کوم چارواکي میلمه کړو او د اوریدونکو جدي ستونزې ورسره شریکې کړو. نور اوریدونکو ته به وخت ورکړو.
د افغانستان شهیدان لږ چې راغلی دی، د کوم ملک څخه چې راغلی دی، دا خو د سنوی پنجابونو کې چې شهیدان کړي دي، دا افغانه دغه مجرمین چې اوس په افغانستان کې پیاله نه اوس وجسی لري، دغه نو چې دغه ته په کوم نظر ګوري؟ آیا دا انسانان ورته وس، مسلمانان ورته وس، افغانان ورته وس؟
زما دا پیغام دی د افغانستان جمهور رئیس سند کرزي نه چې افغانستان کې د یو دوه میلیونه شهیدانو ورکړه او اوس دوه میلیونه شهیدان وروسته پنځه زره کسان یا شل زره نفر د قاتلانو څخه وژل شوي دي، یا سرګرده سرګرده مجاهدین وژل شوي دي، او لوی څارنوالي په دې باندې هېڅ عکس العمل نه کار کوي. دا افغانستان زار دی، ولې کمونستان دی چې اوس په دې میدان کې په دې حکومت کې ګرځي؟ دا خو زموږ جهاد دا امرایز نه
افغان حکومت
انور صدیقی د پکتیا ولایت دیاریو بزازه ولسوالۍ نه تاسو ته ټلیفون په کرخ کوم. د نن ورځ چې کومه غمیزه لمنځل کیږي، هغه 15000 کسان مسلمانان چې د افغانستان وګړي وو چې په 1315 کال یا 1315 کال کې د خلکیانو، پرچمیانو، د کمرسي رژیم لخوا په ډېره بېرحمانه او په ډېر ظلم سره او په ډېر خشونت سره د پلیسرخي په خوشو کې یا د نوره د ملک مختلف ولایتونو کې شهیدان شوي وو چې هغه ژوندي دي خاورې وړاندې شوي وو، بلدزر نهونه خاورې اړول شوي وي. نن یې پاتې ښه اخیستلی کېږي. دا څنګه عدالت دی چې دا جنګي مجرمین نه میدان ته نه کش کېږي، مخابکمونیتیږي نه، دوه ساعتو دولت کې په پوستونو دې کار کوي، همدغه استخباراتو امنیت ملي کې ما کسان دي چې د کاتولیک د اوسه دوی برخاله دي. دا د څنګه عدالت دی چې اوس دوی چې موږ امنیت ته ترجیح ورکوو، عدالت ته ترجیح نه ورکوو؟ دا لړۍ اوس روانه، دا لړۍ خو روانه دی، خو هغه مجرمین خو اوس د حکومت سره په لاس کې دي، باید محاکمه شي.
زه یو افغان د اتیا کسان افغانانو په شمول دا سوال کوم چې کرزی صاحب د کمونستان د وخت شهدا او ذکر کوي، عادتی په غم کې برابر شریک دی، ډېر الله دې ورته اجر ورکړي. لیکن سوال دا دی، دغه د دښتې لیلا په دښته کې چې کوم مظلومان شهیدان شو، د دوی ذکر ولې نه کیږي؟ او کله چې دا جنګي سالاران کابل خار ته ننوتل او د دې وحشت او بربریت په وجه په زرګونو کابلیان په یو ورځ دوه ورځې کې شهیدان شو. دا د امریکا تاریخ کې به څومره ځان ته راکش کړي او په غاړه کې ورته پولیس واچوي.
زه رسول ګل ځدران د پکتیا ولایت ګرد تللی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د رادیو کارکوونکو نه دا خواهش دی چې د هالینډ بچی د مجاهدینو نمونه خپره کړې دي، باید د دې په حق لا د افغانستان دلې محکمات نه وړي چې دا پنځه کې خدا کې د افغانانو ډېر ستر ستر او د چرواکي په حق رسول دي.
جاوید هم رورا د درې او تاسو څنګه مونږه جدي خواهش کوو چې دا لاره خلاصه کړي. مونږ باندې ډېر مشکل له خوراکي توکي نه پیدا کیږي، مونږه ډېر ستونزې سره مخ یو.
داوود احمدی هم د جلال آباد له خاره مې سره اړیکه نیولې. یاد لري ولسوالۍ څلور واړه لارې باندې دي، د دولت مخالفین ډېر فعال دي او دولت یې پاملرنه توجه نه ورته کړې. هیله لرم چې زموږه غږ نورپوري چارواکي واوري. و سلام
دولت نہ
جمیل رحمان او ولدی حاضر لا ټول باندې سوي دي او خوراکي تو غذر کې تو خلاص یو لار خل څنګه سره مخ دي. موږ مرکزی دولت غواړو چې دغه دفتر لاړه چې اول ټی خرج ول وګي سره مخ دي.
دخمن لارے بندی کڑی دی ازر والینا خبر کوما منگ منی ٹول لارے باندھ دی واڑ مچ دگا لارے کھلا چی خلق غذائی مواد نلری سی وی کری ورو لاری دے سخت بند دے
د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. زما وختون د لوړپوړو مقامات څخه دا د پکتیا مرکز ګردی څخه د دندې پټان سرحدي ولسوالۍ پورې کوم سړک چې پوخ شوی دا تیر کال چې په دوه کاله مخکې چې پوخ شو دا سړک دوباره ډېر سخت خراب شو. دا هغه پیلی موټر چې د پاکستان لخوا په دې لاره باندې تګ دلته کابل مرکز ته غزنی ته پورته نور او لکه لوګر ته دا سره خو د غلط کلو موټر د لاسه ډېر سخت خراب شو. او باندې چې په ټول عمر کې دا سره چې ته پوه شوی او که نه ډېر سخت خراب شو. بې اندازې او ګردونه هم ډېر زیات دي. دا سړک سم نه دی پوه شوی، سم کار نه دی پرې شوی. که چېرې دا سړک دوباره پوه نه شي نو دا مشکل زیات دي. او ډېر خلک وایي دا امنیتي چارواکي وایي دا دولت فرا کسان چې دا بمونه د لاسه خراب شو بمونه دومره نه دی خراب کړی لکه څنګه چې دا غلطو تیلو موټر لاس خراب. خو د دې سړک باید هم وخوړل شي، که چېرې هم نه خوړل شي د خلکو مشکل ډېر هم زیاتېږي. وسلام بهسلام زما غوښتنې د لوړپوړو مقامات څخه دا ده د پکتیا ولایت د څمکنۍ او د ځینې خېلو ولسوالۍ تر منځ غځېدلی سړک خام ده. خلک له بېلابېلو مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرې د پکتیا ولایت د څمکنۍ او د ځینې خېلو ولسوالۍ تر منځ سړک پوه نه شي د خلکو مشکل به نور هم زیات شي، ځکه د دې په سړک باندې اطلاعاتي ځواکونو پاسې بمونه وردي. بیا دوی خلک بمباری کوي، خلک ته لارې بندې کړي او ته خلک پرېږدي نه، خلک ته مرضۍ پېښوي. خلک ډېر بې حده بې جابه مشکلو سره مخامخ شوي دي.
خبر کمزدر خوشحال پروگرام پیغام نشر کئی بل ٹول حکومتی چارو کو لہجہ اندر سوال چې دا حوصله هم چې موږ دې باندې سردی سړک دې بس تر سره جوړ کړي. موږ دې باندې سردی روډ ډېر خراب ده، موږ مریضان ډېر په مشکلاتو سره مخامخ دي. زه له ټولو حکومتي چارواکو دا خواست لرم چې د اندړو ولسوالۍ کې ډېره بدعمني ده. زه دا وایم چې خدای دې وکړي د اندړو په ولسوالۍ کې یو انتخابي ورورولي راشي.
زما د ننګرهار ولایت د مسولینو څخه دا خواهش دی چې په ننګرهار کې د حامد کرزي د سفر نه وروسته
ویل شوي چې تورخم دویمې لارې کار به شروع شي، ورسره به د کونړ د سیمه باندې برېښنا بند کار شو. تر اوسه پورې هېڅ ونه شول. چارواکو دا هیله ده چې امکان لري چې کار زر شو کې او په ننګرهار کې ټول د بیا رغونې کارونه په ټپه غریدلي. د پوهنتون د ودانۍ د مثال ځمکې غضب شوي. د نور په ښار کې پراختیایي سړکونه دي. ښاروالۍ هم ډېر په نفوس کې زیاتېدو د ښاروالۍ د وسې نوتې د ښاروالۍ کې ټول نه اهله کسان ناست دي. هیله مې دا ده چې ننګرهار د ولایت او مسؤلین څخه چې کار او خپلو فعالیتونو ته توجه وکړي او یو ځل بیا په ننګرهار کې د بیا رغونې کارونه شروع کړي. چېر سفر دي وخت کې ټپه ولاړ دي. یو کیلومتر سړک کار هم شروع نه دی چې قیل سازش کړي. چېرې مونږ نورو ولایتونو دي غټو ښارونو ته وګورو، هغه په تر دې مرحله ټول امکاناتو باندې برابر دي. مثال برق لري، سړکونه پارکونه ته منظم دي. ننګرهار کې دا هر څه ډېر په وخت سره وشول، خو اوس بېرته په ټپه درېدلي.
سړکونه ټول خامه دي، برق نشته، د روغتیا ستونزې دلته ډېرې دي. یو دانه کلینیک پکښې دي، په هغه کښې هم دوا هوي چې هم نه وتي. ټول بازار سره وړي، ستونزې ډېرې دي. تر کندهاره پورې موږ خپل مریضان بیا په اته ساعته موږ هلته رسېږو. تر هغه ځای چې موږ رسېږو مریض سره هغه هم ډېر په بد حالت کښې کېږي.
مرحبا الله د جزر د ولسوالۍ د سیلاش اوسېدونکی یم. دغه پیغام دی تدابیر راډیو ته چې د جزر دپاره دغه موسسه چې دته پیسې را وړي دا پلونه وو، دغه د رود خرابي په سمه نه کارېږي، پیسې سمې نه پر مصرف کېږي.
وروستیو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کولې. اوسنی پروګرام دغه و. د خدای په من په بل پروګرام کې ستاسو نور پیغامونه خپرو او له چارواکو سره ورباندې خبرې کوو.
بیرغ مزمون جکرو پنڑی کے اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون جکرو پنڑی کے اتلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو مریام مبارک شاہ زڑورو افغانانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو سولے سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
کرمانانو زمون کرمانانو
پتاسو ویار کبی دے خاور بچیانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغ زمون جکڑو پنڑی کے اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو